لس بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خپرونه کې به په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ د وسلوال برید د پای ته رسېدو په اړه راپور واورئ. همداراز واورئ چې پاکستاني چارواکي وایي لږ تر لږه سل پاکستانیان په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له لیکو سره یو ځای شوي دي. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړي.
په کابل کې پرون د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې 15 افغان پولیس او دوه جرمني عسکر زخمیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د پټي کوټ ولسوالۍ په فارم چار سیمه کې تیر مازیګر د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ په نښته کې د داعش ډلې 15 تنه وژل شوي دي. او په سعودي عربستان کې سعودي عربستان له ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل. بشپړ خبرونه واورئ. په کابل کې پرون د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې 15 افغان پولیس او دوه جرمني عسکر زخمیان شوي دي. د جرمني د پاوز پر خپل ویبپاڼه ویلي چې دواړه عسکر ښه دي. د جرمني مجلې ډیر شپیګل پرون دوشنبه وویل د حملې هدف د ناټو تر قومندانۍ لاندې د جرمني عسکر یو موټر و چې یو جرمني جنرال پکې سپور و. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان حقنواز حقیار پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د زخمیانو پولیسو روغتیايي حالت ښه دی. حمله د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ختیځې دروازې ته نږدې شوې ده. د ننګرهار ولایت د پټي کوټ ولسوالۍ په فارم چار سیمه کې تیر مازیګر د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ په نښته کې د داعش ډلې 15 تنه وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دغه نښته کې د داعش ډلې ګڼ شمېر وسلوال ټپیان او یو شمېر وسلې او مهمات هم د دوی لاسته ورغلي دي. مشرقیوال په دغه نښته کې د یو پولیس ټپي کېدل هم تاییدوي، خو وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ویل کېږي چې له تېرې راهیسی په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ هم سخته جګړه روانه ده، خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. په سمنګان کې د سولې رئیس قاری سیف الدین سعادت ووژل شو. د سمنګان د والی ویان صدیق عزیزی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې قاری سیف الدین د ماخام تر منځ وروسته له جماعت خپل کور ته په لار کې وسلوالو کسانو ویشتل. دی وی د پیخ جزئیات لرنه دي سرګن. قاری سیف الدین سعادت په وروستیو کې یعنی شل ورځې یا یو میاشت مخکې د سولې د شورا رئیس مقرر شوی او ماښام جمعه ته وتلی او کور ته نږدې په لار کې ویشتل شوی دی. د سمنګان د سولې شورا پر مشر د عملي مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د زمبابوې د کرکټ لوبډلې سره 15مه او وروستۍ لوبه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې دا سیالي به د روانو مسابقو اتل وډاکي. دوی وی تر اوسه دوی لوبې افغانستان او دوی لوبې زمبابوې ګټلې دي. موږ تمه لرو چې دا مسابقه به زموږ لوبډله وګټي او د اتلولۍ جام به خپل کړي. دا مسابقه په شارجه کې کیږي. افغانستان د کرکټ په 15 ورځنیو نړیوالو مسابقو کې له زمبابوې سره مخامخ دی او خپله پرونۍ مسابقه یې زمبابوې ته وبایلله. او نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې دا شنبه دیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پولای، یو ایرو 4 افغانۍ او 40 پولای، یو سترلنګ پاوند 100 افغانۍ او 80 پولای، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پولای، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 8 پولای، زر ایرانی تومنه 13 افغانۍ او 55 پولای او زر پاکستانی کلدارې 438 افغانۍ. او دا هم څو بهرنی خبرونه. کرملن د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې د مشر د مړینې خبر ورکوي. کرملن پرون په یو بیان کې وویل د ګورو په نوم د پوځي استخباراتو د ادارې مشر ایګور سیرګون ناڅاپه مړ شو او زیاته یې کړه ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوموړي کورنۍ او خپلوانو ته خواخوږي څرګنده کړې. 55 کلن سیرګن چې په 2012 کال کې د دې ادارې د مشر په توګه په دنده وګمارل شو، مخکې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی دریستیز هم پاتې شوی دی. د کرملن په بیان کې د نوموړي د مړینې علت نه دی ښودل شوی. هالندی څارنوالان د ژورنالیستانو د یوې ډلې هغه ادعا څیړي چې وایي په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې په ویشتلو کې روسي سرتیرو برخه درلوده. د ژورنالیستانو د ډله وایي د MH-18 الوتنې د نسکورولو په قضیه کې لږ تر لږه 20 روسي سرتیرو لاس درلود. د بلینکټ په نوم په برېټانیا کې د ولسي ژورنالیزم دا ډله ادعا کوي چې دوی تر سلو پورې هغه روسي سرتیري تشخیص کړي دي چې ښایي د میزایل توغولو د هغې دستګاه حرکت یې لیدلی وي چې د 2014 کال د مارچ په 18 نیټه یې د مالیزیا د ملکي هوایي چلند د شرکت بوئینګ 1 الوتکه نسکوره کړه. دې الوتکې 298 سپرلۍ او عمله درلوده چې ټول په دې پیښه کې مړه شول. د بلینکټ موسس ایلیوټ هیګنس د آلن له یو تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د ده ټولنه باوري ده چې په کورسک خار کې د هوایی مدافع د قطې لږ تر لږه 20 روسي سرتیرو یا میزایل توغولي او یا پوهیږي چې دا کار چا کړی. د اوکراین په ختیځ دونیسک خار کې د خلکو جمهوریت چې خپله د دیسی بی خپلواکي اعلان کړې او روسیې ملاتړ کوي وایي چې هیڅکله یې بوک میزایل چې د نخونیخانو له مخې د الوتکه پرې ویشتل شوي دي نه درلودل. د مالداویا پارلمان وروسته له هغه د نوي حکومت په تصویبولو کې پاتې راغی چې د رای ورکولو لپاره په لازم شمیر وکیلان د پارلمان غونډې ته حاضر نه شول. څارونکي وایي چې له دې سره د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریت کې سیاسي ستونزې ښایي نورې هم زیاتې شي. پرون د پارلمان غونډې ته یوازې 30 وکیلان حاضر شول چې د نصاب د بشپړولو لپاره 3 وکیلان کم ول. ټاکل شوی چې د پارلمان غړي به منتخب صدر اعظم یون ستورزا ته د اعتماد رایه ورکړي. سوداګر ستورزا چې اروپایي تمایلات لري پخوا تر دې هم د صدارت پر مقام کار کړی دی. او سعودي عربستان له ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل. د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر عادل اولجی جبر پرون رویټرز خبری آژانس ته وویل موږ له ایران سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د قطع کولو پریکړه د تهران د هغو شدیدو پالیسیو په وړاندې په غبرګون کې کړې چې په وروستیو 2 کلونو او په ځانګړي ډول په وروستیو 2 میاشتو کې عملي کړي دي. الجبیر همدارس پر تهران تور پوری کړ چې سعودي عربستان ته د چاودیدونکو موادو او وسلو په قاچاق کې لاس لري او په ټوله سیمه کې د تروریستي کړیو د فعالولو هڅې کوي. عادل الجبیر د یک شنبه په ورځ په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماټ د ایران ډیپلوماټانو ته 3 ساعته وخت ورکړ چې ووسی. ریاض په همدې ورځ په تهران کې پر خپل قونسلګری د قهرجنو خلکو تر حملې وروسته خپل ډیپلوماټان له تهران وایستل. د ریاض او تهران ډیپلوماټیک روابط په سعودي عربستان کې د شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته خراب شول. د تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونې په دوام کې و باورې چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری وسلواله حمله پرون شپه ناوخته د برید کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. پنټاګون وایي په کابل کې د امریکا د پوځ د ملکي قراردادیانو پر استوګنځي په برید کې امریکایي پوځیان نه دي زیانمن شوي. د داعش ډلې پر ضد د مبارزې په پلمه د زورواکو لخوا د خپل سرو وسلوالو ډلو د جوړولو په اړه یو تحلیلي راپور لرو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې د ګورنر خلک خپل وکیلان تورنوي چې د ولس لپاره نه بلکې د ځان په ګټه کار کوي.
دوه بچی لیږل کېږي، نور بچی د دې وکیل نشته. دی پېښور یې پېژړ کړ، جرمني امریکا یې پېډه کړل، ټول چانسونو ته یې ولېږل، نه خو څه کښې یې ولېږلې.
همداراز وابوري چې یو پاکستانی مقام تایید کړی چې لږ تر لږه 100 پاکستانیان په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر لیکو ورګټ شوي دي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې به هم په همدې خپرونه کې په دوهمه نیمه کې واوري. راسره اوسئ. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری حمله د دریو وسلوالو برید کوونکو له وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د برید کوونکو د لمینځوړو عملیات ځکه ځنډنی شول چې دوی نه غوښتل ملکي وګړي زیانمن شي. د بلخ د والي ویاند وایي په برید کې د هند د قونسلګرۍ ډیپلوماتانو ته زیان نه دی اوښتی. د ازادۍ رادیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای پرون ټوله ورځ د هند قونسلګرۍ ته څیرمه له وسلوالو بریدکوونکو سره د امنیتي ځواکونو د 15 ساعته جګړې په صحنه کې حاضر وو.
د هندوستان پر قونسلګرۍ ترسره شوې حمله د شاوخوا 15 ساعتونو دوام څخه وروسته د دریو تنو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د دوشنبه په شپه نږدې 9 بجې څو تنو وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قونسلګرۍ په وړاندې دوه درنې بمې چاودنې ترسره کړې. وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قونسلګرۍ ورننوځي، په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت وروسته د هندوستان قونسلګرۍ ته څیرمه په یوه تشه حویلۍ ورننوتل او پکې د جنګي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلوال جګړې ته د تېرې شپې تر 10 بجو دوام ورکړ. د پیښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤلان وایي چې په ټپیانو کې 6 افغان پوځیان او 3 تنه ملکي وګړي شامل دي. د دې روغتون سرطبیب نور محمد فیضی په اړه وویل تر دمه 9 تنه ټپیان راوړل شوي دي چې 3 تنه ملکیان دي او 6 تنه نور یې پوځیان دي. د دوه تنو پوځیانو صحي وضعیت لا هم نازک ښودل شوی او پاتې نور 7 ټپیان شوي دي چې له روغتون څخه رخصت شول. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د وسلوالو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګرۍ وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګرۍ ورننوځي. چارواکي وایي د پیښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګرۍ کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤول او امن ځای ته انتقال شول، چې په پیښه کې د دې ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یوه کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د تروریستانو او حمله کوونکو وسلوالو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډوز واکونو، د پولیسو د خاص قطعې سرتیرو، د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلوالو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهې زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری د یاد عملیاتو د پایلې په اړه داسې وویل: د دوی جسدونه، یعنی د وسلوالو درې جسدونه چې د جګړې پر مهال وژل شوي دي، موږ ترلاسه کړل او له دې سره 3 میله وسلې هم وې. اوس مهال په سیمه کې آرامي خوره ده او پولیس پرې کنټرول لري. په دې عملیاتو کې د دفاع وزارت د هوایي ځواک څخه هم استفاده وشوه. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وی مخالفه وسلواله ډلې نه دی منلی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هند پر یو ډیپلوماټیک دفتر د تروریستانو لخوا حمله ترسره کیږي. تر دې دمخه هم په کابل کې د هند پر سفارت د ناپیژند وسلواله لخوا برید شوی و چې په کې لسکونو تنو ته مرجوب لا وخته. په داسې حال کې یو ځل بیا په افغانستان کې د هند پر یو ډیپلوماټیک دفتر حمله کیږي چې د تیر پښان د ازل هم د کشمیر او جمو لانجمن سیمې پر سر د هند او پاکستان هیوادونو اړیکې لا زیاته کړکېچنې شوې دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
پنټاګون وایي چې په کابل کې د امریکا د پوځ د ملکی قراردادیانو پر استوګنځي په حمله کې یو تن وژل شوی او څو نور ټپیان دي. د پنټاګون وایاند په کابل کې د ملکی قراردادیانو پر کمپ حمله تایید کړي او ویلي دي چې هیڅ امریکایي پوځي په دې حمله کې نه دی زیانمن شوی. په کابل کې د دې حمله په اړه نور جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
په کابل کې پرون د کمپ سلیوان په نوم پر هغه ځای چې زیات امریکایي ملکی قراردادیان او نور بهرنیان میشت وي، په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. دا کمپ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پروت دی. د پنټاګون ویاند جف ډیویس پر نو ویل چې حمله کوونکو د کمپ په دیواله کې لارې ایستلې وه. د جف ډیویس په وینا په دې حمله کې یو تن وژل شوی دی او یو شمېر کسان زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس ډی پی ا وایي چې حمله کوونکی د لارې چلوونکی و. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو تن وژل شوی او 14 تنه زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس په کابل کې د روغتیایي سرچینو په حواله وایي چې د زخمیانو شمېر 14 دی. حمله کوونکی په خپل هم په 14 کې وژل شوی دی. د افغانستان د ملي شورا غړي فوزیه کوفي پر ټویټر ویلي چې 14 دومره درنه و چې شاوخوا کورنۍ ولړزول او ورسره سم د برېښنا جریان قطع شو. د پینټاګون ویان جیف ټیویس ویلي چې د ناټو او ایتلاف ځواکونو سیمه تخلیه کړې او د زخمیانو د درملنې عملیات روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوځ په دې اړه معلومات نه دي ورکړي، خو جیف ټیویس ویلي چې هیڅ امریکایي پوځي ته په دې حمله کې تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې پرون د حامد کرزي نړیوال ډګر ختیځ دروازې ته نږدې هم انتحاري حمله وشوه چې یو شمېر پولیس پکې زخمیان شوي دي. په سیمه کې د سرحدي پولیسو قومندان حقنواز حقیار دا امکان نه دی رد کړی چې ملکي تلفات به ولري. د جرمني ډیر شپیګل مجلې ویلي چې د حملې هدف د جرمني عسکرو یو کتار و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و. په دې کتار کې یو جرمنی جنرال هم و. د جرمني پوځ په خپله وبپاڼه ویلي چې په پیښه کې دوه عسکر سرسري زخمیان شوي او تر روغتیایي څارنې لاندې دي. دا حمله د باران هوټل ته نږدې شوې چې د ښاغلي حقیار په وینا شایي تلفات ولري، ځکه د خلکو د استوګنې سیمه ده. په کابل کې د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور په تېرو څو ورځو کې په پرله پسې ډول انتحاري حملې او بمي چاودنې په داسې حال کې کېږي چې یو وار بیا له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو خبره توده شوې ده. د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې شایي وسلوال مخالفان په مذاکرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره غواړي چې په دې ډول فشار راولي. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی عتیق الله بریالی ازادي راډیو ته وایي
په دغه وخت کې ډېر کوشش کېږي طرفین کوشش کېږي امتیاز په لاس باندې راوړي. ستاسو په دې اواخرو کې چې دغه مذاکرات پاکستان له طرفه مشغول باندې کېږي، طبعا په اصطلاح باندې یعنې د طالبانو یا د مخالفینو نیابت پاکستان کوي. په دې خاطر باندې حملات شدید واقع کېږي.
ښاغلی بریالی د دې امکان هم نه ردوي چې شاید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د مذاکرو د سبوتاژ لپاره داسې حملې وشي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به د رواني میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې سره وګوري او د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ به له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغو خبرو دوهمه دوره به په کابل کې وي.
په کابل کې پرونی دوه انتحاري حملې او په مزار شریف کې د هند پر قنسولګرۍ وسلوال برید په داسې حال کې کیږي چې پر روانو څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون څلور اړخیزه غونډه په پام کې ده. په راپور کې مو د پوځي چارو د پوځي او سیاسي چارو د کارپو د پوځ د پخواني جنرال جنرال عتیق الله امرخیل له قوله همدارز واوریدل چې د طالبانو خونړیو حملو ته چې وسلوال طالبان د خونړیو حملو ته د زور ورکولو په وسیله غواړي د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي، خو آیا پر اختیا هم د وسلوالو دا خونړی حمله او د حملو دا څپه به طالبانو ته اوچت موقف ورکړي؟ که تاسو په دې اړه کوم نظر لرئ د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې لاوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې لاوریدونکو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
یو شمیر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي کومې وسلوالې ډلې چې د یو شمیر دولتي چارواکو لخوا د تروریستي ډلو پر ضد مبارزې په پلمه جوړې شوې د حکومت پر وړاندې د یو جلا نظام په معنا دي. دوی وایي دا ډلې د امنیت په ټینګولو کې د حکومت له کمزورۍ ناوړه ګټه اخلي او که د حکومت په تشکیلاتو کې تنظیم نشي نتیجې به یې خطرناکې وي. خو له دې یوه ورځ مخکې د وسلوال پوځ لوی درستیز په ننګرهار ولایت کې خبرداری ورکړ چې ځینې وسلوالې ډلې چې د ده په وینا د ملي شورا غړي ملاتړ کوي مشروعیت نه لري. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د داعش د ډلې پر وړاندې د مبارزې تر نامه لاندې د وسلوالو ډلو جوړول د ځینو افغان سیاسي او پوځي کارپوهانو لخوا نظام ته د یو خطر په توګه ګڼل کیږي. دوی وایي دغه وسلوالې ډلې چې د هر مقام په ملاتړ جوړیږي له قانون څخه سرغړونه او د حکومت پر وړاندې ودرېدل دي. د سیاسي چارو پوه زبیر شفیقی په دې نظر دی چې دغه وسلوالې ډلې د حکومت کمزوري بهانه کوي.
ملیشیا په دغه سیالات کې چې افغانستان د بحران سره مخ دی، د افغانستان لویه بربادۍ خواته وړي. زه داسې فکر کوم چې د حکومت کمزوری دی، متاسفانه په امنیتي سکتور کې، چې دا د ځینو هغو کسانو لپاره چې هغوی غواړي وسلوال قوتونه ولري او هغې بیا امتیاز واخلي، د هغو لپاره یوه پلمه او بهانه همدغه دی د حکومت کمزوری.
په ننګرهار ولایت کې د خلکو د ځواک په نامه د وسلوالو ډلو په اړه ویل کیږي چې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر ملاتړ ورسره دی. دا هم ویل کیږي چې په ننګرهار ولایت کې دغو ډلو هغه مهال فعالیت پیل کړ چې ښاغلي قدیر سموده مخکې حکومت د داعش د فعالیتونو پر وړاندې په بې پروایۍ تورن کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغان وسلوال پوز لوی درستیز قدم شاه شهیم په دې وروستیو کې د ننګرهار په ولایت کې د یوې ناستې پر مهال خبرداری ورکړی چې که دغه وسلوالې ډلې په خپل سر عملیات وکړي او د حکومت په تشکیلاتو کې تنظیم نشي، پر وړاندې به اقدام وشي. د ښاغلي شهیم په خبره د دې ډلو تر شا د ولسي جرګې ځینې غړي ولاړ دي. په عین وخت کې د ظاهر قدیر د دفتر رئیس روین آزادی راډیو ته ویلي چې ښاغلی قدیر د دې هرکلی کوي چې دغه وسلوالې ډلې د حکومت په تشکیل کې شامل شي.
ما حمایت میکنیم از گفته های لوی درستیز، نیروهای مردمی آماده هستند که با دولت
مونگ د لوی درستیز د خبرو ملاتړ کوو. د خلکو ځواکونه تیار دي چې د دولت په چوکاټ کې د دولت ځواکونو سره اوږه په اوږه له هیواد نه دفاع وکړي. دغه ډلې چې اوس له ځانه د دفاع په حالت کې او په حاجي ظاهر پورې تړي، حال دا چې حاجي ظاهر د دې خلکو جز دی. دې خلکو څلور پنځه میاشتې انتظار وایست. کله چې حکومت اقدام ونه کړ، خلک مجبور شول د ځان د دفاع لپاره راپورته شي، او دا راپورته کېدل د دولت تر څنګ د دښمن په وړاندې.
پخوا تر دې ویل شوي چې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د میدان وردګو، د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په جوزجان او فاریاب، او د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په کندز ولایت کې وسلوالې ډلې جوړې کړې وې. خو دا هغه څه دي چې یادو چارواکو رد کړي دي. پوځي کارپوه یوسف زازی وایي چې که حکومت د دغو وسلوالو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي، یادې ډلې به په هیواد کې د کورني جنګ د پیل لامل او ټولنه به له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
نیمه نړۍ د ښځو دپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي د ولسی جرګې وکیلانې پوښتنه نه کوي او یوازې د پیسو په ګټلو او ځان ته د ودانیو په جوړولو بوخت دي. دوی پر خپلو وکیلانو تور لګوي چې ولس ته خدمت نه کوي، خو په ولسی جرګه کې د کونړ استازي دا ادعا ردوي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له خلکو او وکیلانو سره په دې اړه خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولسی جرګه کې استازي پوښتنه نه کوي او یوازې په دې هڅه کې دي چې څنګه پیسې پیدا کړي، بلډینګونه جوړ کړي او خپل اولادونه د دوی په نوم په راغلو تعلیمي بورسونو کې بهرنیو هیوادونو ته ولیږي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکی حاجي فیض محمد خان وایي وکیلان یې تل په کابل کې اوسیږي، په وزارتونو کې د پیسو پیدا کولو پسې ګرځي او د ولس غم ورسره نشته.
تاسو زنه ما اند درې دلته مو دا خدمت ملو کو دا ملو کړه دا ملو لو د نن تاریخ په ری کمی وو علماء پکې دیو اته خلک کم پکې یو ملیان پکې یا پکې دی کمی وو دا ویل نه نی دی ویل ولې خو دی ولستا خجالت دی ولستا خدمت نه کړه تنها د خپل کور د پاره خدمت کړه په تو ولست ولسته استا یا انده تاسو ته کوي انده تاسو پام کوي.
قومي مشر حاجی محمد اسلام وای وکیلانې ټول ورس په دې لټه کې وی چې چیرته تعلیمی بورس پیدا کړي، د کونړ په نومې تر لاسه کړي، خپل بچی او خپلوان پرې بهرنیو هیوادونو ته واستوي.
جرمنی امریکا پیڈا کٹلا تو چار سو روپئے بنے گئے پھر نہ کچھ کا کھدے بنے گئے نور سو سر پات ہندی اچھت بلند بلند منزل دا ہوئی دی.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي حاجی سخی مشواڼي بیا په وکیلانو لګیدلی تورونه ردوي او وایي چې تلې د کونړ خلکو حقوق غوښتي او ورڅخه دفاع کړي.
انتخاباتو وخت را نږدې شوی دی نو ځینې سیاسي کړۍ دي چې هغه غواړي چې د ولسی جرګې په ورونو باندې اعتراضات ولګوي چې هغه کې به کېدای شي بعضې ورونه کاندیدان می چې دا خبرې کوي او موږ دا همیشه د کونړ د ولسونو او د کونړ د حقوقونو دفاع کړې ده.
هغه وایي د همدی وکیلانو هڅې دي چې نن په کونړ کې په یو شمېر مهمو پروژو کار روان دی.
د کونړ مهمه پروژه چې دغه و د بلاجي دا اوس چې پرې کار روان دی دا هم د دې وکیلانو د خوانه شوې ده. یو د مراوري او د اسبار سړک چې دی دا هم د دې وکیلانو د خوانه چې د ولسي جرګې وکیلان دي د دې د خوانه شوې ده. په دغه اوس دا استرادي دیوالونه چې په دا دم کلي او په دې ځایونو کې کېږي دا د دې وکیلانو د خوانه شوې دي. د پوهنتون دغه ایجاد او دغه تعمیرات چې دي د دې وکیلانو د خوانه شوې دي. په دې درمالمینو دا تعمیرات شوې دي دغه مواد مخدر پیسې خدا وکیلانو چې د دې او د زمينه برابر کړل چې د خلکو د جبون نوېسل او د پیداغه تعمیرات وکړه.
حاجی سخی مشوانه وای کده کوم وکیل بچي یا خپلوان طالبي برستا چیرته لګل شوی وي هغه د واسطه په اساس نه بلکې د خپل استعداد په برکت تللی دی او دوی هیڅ کله هم د بل کونړي حق نه دی خوړلی. دا یوازې د کونړ خلک نه دي چې په ولسی جرګه کې له خپلو وکیلانو ګیلی کوي بلکې د هیواد د اکثرو ولایتونو اوسیدونکي دې ته ورته شکایتونه او انتقادونه لري او وایي خپل استازي یوازې د ټاکنو په شپو ورځو کې ګوري او بیا یې په سترګو نه ویني.
صوبه د قانون وزیر وایي چې تر دې مهاله له پاکستانه نږدې سل کسان د داعش وسلوالې ډلې لخوا د عراق او شام یا سوریې په جګړو کې د ګډون لپاره د هیوادونو ته استول شوي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو جګپوړی مقام سوریې او عراق ته د پاکستانیانو پر تلو او په داعش کې د شاملېدو اعتراف کوي. له دې مخکې د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ګڼ شمېر چارواکو په پاکستان کې د داعش موجودیت رد کړی و. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبریال ذبیح الله مومند راپور راکوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر اعتراف کړی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر له پاکستان څخه هم ځینې کسان په داعش وسلوالې ډله کې د ګډون لپاره عراق او شام ته تللي دي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله د دوشنبې په ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل تر لومړنیو پلټنو وروسته معلومه شوې ده چې له پاکستان څخه شاوخوا سل کسان په داعش وسلوالې ډله کې د شاملېدو لپاره عراق او شام ته تللي دي. رانا ثنا الله دا څرګندونې په دې وروسته کې په پاکستان کې داعش وسلوالې ډلې ته د منصوبو کسانو تر نیول کېدو وروسته پر حکومت د اپوزیشن ګوندونو دغو نیوکو په ځواب کې کړي چې وایي داعش ډلې په پاکستان کې جړلې غځولې دي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو جګپړی دولتي چارواکی په دې هیواد کې داعش وسلوالې ډلې د نفوذ او په دې کې د شامل کسانو د شمېر په اړه څرګندونې کړي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې په پنجاب کې داعش سره تړاو په تور د ځینو کسانو د نیولو ادعا کړې چې په هغوی کې د غره لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکلی مشر هم شامل دی. خو د پنجاب ایالت د قانون وزیر له رسنیو سره په خبرو کې د نورو نړۍ د هیوادونو په پرتله له پاکستان څخه عراق او شام ته تللو خلکو شمېر کم بولي او وایي
پاکستان سے جو ہے ان لوگوں کی تعداد جو
زمونږ تحقیقات او پلټنو له مخې له پاکستان څخه د تلونکو کسانو شمېر له سلو ډېر نه دی. زمونږ امنیتي ادارې په دې لار کې له ډېر محنته کار اخلي او ټینګار کوو چې موږ به د پنجاب په ګډون د پاکستان په یوې سیمه کې هم دیو آباد د خورېدو او جړلو خورولو اجازه ورنه کړو. ښاغلی ثنا الله وویل له پاکستان عراق او شام ته تلونکو او پیدایش کې د شاملېدونکو کسانو شمېر د برېتانیا او فرانس په پرتله لږ دی او ټینګار یې وکړ چې دا د معنا نه لري چې ګنې په پاکستان کې داعش پنجې خښې کړي دي. د ثنا الله په خبره تر هغه لري چې ځانګړو پولیسو په تېرو ورځو کې د پنجاب په بېلابېلو سیمو کې له داعش وسلوالې ډلې سره تړاو په تور 240 کسان نیولي او له هغوی نه یې دغه ډلې ته منصوبې تبلیغاتي پاڼې سیډیانې او نور مواد هم ترلاسه کړي دي. هغه زیاته کړه امنیتي ادارو په ډسک او د پنجاب په نورو سیمو کې د داعش ډلې له نیول شوو غړو پلټنې کړي چې په نتیجه کې تحقیقاتو دایره پراخه شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو جګپوړی دولتي چارواکی په دې هیواد کې د مشکوکو داعشیانو د نیولو او همداراز عراق او شام ته د پاکستانونو تګ او په داعش کې د شاملېدو خبره کوي. تر دې مخکې د هیواد د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ګڼ شمېر چارواکو په دې هیواد کې داعش ډلې شتون رد کړی او ټینګار یې کړی چې دغه ډلې ته په پاکستان کې د پخوې خودو ځای ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان داعش وسلواله ډله د پاکستان قبایلي سیمو او افغانستان لپاره لوی ګواښ بولي او ټینګار کوي چې اسلام آباد او کابل باید د دې ډلې د ځپلو او مخنیوي لپاره ګډ کوششونه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. عبید الله په خپل سمس کې لیکلی، زما په نظر د طالبانو د حمله به طالبانو ته د سولې په خبرو کې پوره ګټه ورسوي او پر حکومت به فشار راوړي چې د دوی وړاندیزونه ومني. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي، هو طالبان ضرور په دې خبرو کې یو قوي موقف ترلاسه کوي. مسلم طاقت له کندهار لیکي، د هند او افغانستان دوستي تاریخي ده او ژوره ده، خو د مزار شریف د برید په بنه د مزار شریف برید نسی کولای چې د دوستۍ ته تاوان ورسوي. مظلومیار له ګرمسیر څخه لیکي، طالبان غواړي نړیوال عسکر وویروي او پر ولسمشرانو زور راوړي چې د طالبانو ټولې غوښتنې ومني. فیضان له زابله لیکي، د شاجوی ولسوالۍ څخه، زه خو دا د سولې خبرې یوازې د پاکستان یوه دسیسه بولم، نو افغانان دې په دې دسیسه نه خطا کیږي. له هلمند یو اوریدونکی لیکي، د طالبان ترمنځ خپلمنځي اختلافونو د سولې خبرې ټکنۍ کړي دي. شفیع الله زابلای لیکي، طالبان غواړي په دې حملو سره دنیاوالو ته خپل قوت ښکاره کړي. او حیدر حیدری لیکي، دې ته حیران یم چې پاکستان خپله پر افغانستان راکټونه غورځوي، نو سوله به څنګه وکړي؟ دا ټولې خبرې فالتو خبرې دي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو، خو اوس اجمل تورمن ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې پرون د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې 15 افغان پولیس او دوه جرمني عسکر زخمیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ په فارم 4 سیمه کې تیر مازدیګر د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ په نښته کې د داعش ډلې 15 تنه وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندان ویان اسرت حسین مشفقیوال ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دغه نښته کې د داعش ډلې ګڼ شمېر وسلوال ټپیان او یو شمېر وسلې او مهمات هم د دوی لاسته ورغلي دي. په سمنګان ولایت کې د سولې شورا رئیس قاری سیف الدین سعادت ووژل شو. سعودی عربستان له ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل. کرملین د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې د مشر د مړینې خبر ورکوي. د مالدویا پارلمان وروسته له هغې د نوي حکومت په تصویبولو کې پاتې راغی چې د رای ورکولو لپاره په لازم شمېر وکیلان د پارلمان غونډې ته حاضر نه شول. او هالندی څارنوالان د ژورنالیستانو د یوې ډلې هغه ادعا څېړي چې وایي په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې په ویشتلو کې روسي سرتیرو برخه درلوده.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته تاندې څانګې او ورپسې نیمه نړۍ اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واورئ. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، متحدو ایالاتو پر دواړو خواوو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان پرون وویل چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کېدو له کبله اندېښنه لري. په همدې حال کې د سعودي عربستان ملکي هوایي چلند وایي چې تهران ته د الوتکو تګ راتګ بند شوی او ټول پروازونه لغوه شوي دي. فرشته جلال زی او په دې اړه تفصیل.
سپین ماڼۍ پر ایران او سعودي عربستان غږ کړی چې له صبر او زغم څخه کار واخلي. د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې ایرانیان او سعودي باید په منځني ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره هڅه وکړي او له زغمه کار واخلي.
We have seen that a lot of the volatility and instability in the Middle East has a tendency to break down along sectarian lines.
مشته معلومیږي چې په منځني ختیځ کې د فرقایي تشدد او بحران د پیښېدو امکان ډېر دی او دا یو تصادفي خبره نه ده. موږ باور لرو چې دواړو خواوو ته خلک په تفرقې د کمولو او د اختلافاتو د حل لپاره زیات کار کولای شي چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د عراقي شیګانو د لوی مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په یوستر لاریون کې د عراق له حکومته غوښتنه وکړه چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیک راکړه ورکړه بند کړي. په بغداد کې لاریون کوونکو د امریکا، بریتانیا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولی و. د عراق په نورو لویو ښارونو، نجف او بصره کې هم زرګونو کسانو پرون مظاهره وکړه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی خبرداری ورکړی چې د نمر اعدام به د سیمې د امنیت لپاره منفي عواقب ولري او د دې هیواد مخکنی صدر اعظم نوري المالکی ویلي چې د شیخ النمر اعدام به د سعودي حاکم رژیم نسکور کړي. په تهران کې پرون د سعودي عربستان د رژیم پر ضد پراخ لاریون وشو. یوه لاریون کوونکی معصومه صابر وایي
نمیدونم عربستان
چرا این کارو میکنه؟
زنایم خبره چی ولی باید سعودی عربستان دا کار کړی وي؟ دا کار یې د کوم فکر پر اساس کړی دی؟ د هغوی په سیاسي سیستم کې دیموکراسي چیرته ده؟ په سعودي عربستان کې د پیژندل شوي شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د یکشنبه په ورځ په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي پر قنصلګری حمله وکړه او اور یې ورواچاوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شیخ النمر اعدام غندلی، خو په عین وخت کې ویلي چې په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګری حمله د توجیه وړ نه ده او غندلې ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبه په ورځ له ایران سره د خپل هیواد د اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماتانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دې خپل هیواد ته ستانه شي. د سعودي حکومت په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته هم 24 ساعته وخت ورکړ چې ووځي. عادل الجوبیر وویل
The Iranians have to act like a normal country. They have to decide are they a nation state?
Iran باید د یو نورمال هیواد په توګه کار وکړي. دوی باید پریکړه وکړي چې د یو واحد ولس دولت دی، چې په هغه صورت کې باید دواړه یو ډول عمل وکړي او نړیوال نورمونه، تړونونه، قوانین او کنوانسیونونه په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. او یادا چې یو انقلابي ډله ده، دوی باید پر یو خوا د تک پریکړه وکړي. په سعودي عربستان کې د شیعه شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي عربستان به د الهي غضب سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون پر یاد کې خبري کنفرانس ته وویل چې د ایران رژیم د بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو په وړاندې له نړیوالو موافقو د سرغړونو سابقه لري او ټینګار یې وکړ چې د ایران د دښمنۍ ډکې کړنلارې د سیمې د بې ثباتۍ هدف لري. موږ به ایران ته اجازه نه ورکوو چې زموږ سیمه بې ثباته کړي. موږ ایران نه پرېږدو چې زموږ خلکو یا متحدانو ته ضرر ورسوي او موږ به عکس العمل څرګندوو. د کویت حکومت هم په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګری حمله په شدت غندلې او د سعودي عربستان ملاتړ یې کړی دی، خو له تهران سره یې د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د پریکړون اعلان نه دی کړی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. فل برایت سکالرشپ څه ډول بورسونه دي؟ په کومو شرایطو بسیا ځوانان ورته په اصطلاح اپلای کولای شي؟ او که تاسو هم غواړئ دغه معتبره بورسونو ته ځان کاندید کړئ، کومو خبرو ته باید پام وکړئ؟ په نننۍ تاندې څنګه کې یو رئیس نورګل شفق یم. دوستانو، فلبرایت سکالرشپ له دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په 1946 کال کې د امریکایي سناتور جیمز ویلیام فلبرایت په وړاندیز رامنځته شو. دی په دې نظر و چې د خلکو ترمنځ جنگ جګړې حل له منځه تللی شي چې د مختلفو ټولنو وګړي له یو بل سره دوه اړخیزې اړیکې وپالي، نظرونه او مفکورې سره شریکې کړي او یو ګډ سوله ییز ژوند ولري. د دغه سکالرشپ په مرسته د نړۍ له 155 هیوادونو نږدې 3,000 کسانو په بیلابیلو برخو کې په امریکا کې زده کړې کړې دي او تر دې مهاله یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول 8 جمهور رئیسان فارغه کړي دي. په افغانستان کې له کوم وخت راهیسې دغه بورسونه شته؟ په دې اړه مې په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپوه آرش یقین پوښتلی.
د افغانستان سالهای 1950
دا په افغانستان کې د 1950 کال له لومړیو څخه پیل او تر 1990 کال یې دوام وکړ، چې په هغه کلونو کې نږدې 400 امریکایانو او افغانانو په دغه پروګرام کې ګډون کړی وو. بیا نږدې 2 لسیزې ودرېد، ځکه چې په کابل کې د امریکا سفارت نه و. خو له نیکه مرخه له 2003 کال راهیسې بیا پیل شو چې اوس د ماسټرۍ او ډاکټرا په کچه ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابروي او نږدې 1500 افغان ځوانان تر دې مهاله ترې مستفید شوي دي. دا یو زیری ده چې پخوا د دغو بورسونو شمیر کم و، خو امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته شمیر زیات شوی او اوس موږ هر کال 80 کسان چې وابیایي د ماسټری دوري او درې نوري د دکتورا لپاره په دغه بورسونو کې لګلی شو
خو هم داش کې از بورسونو مستفید شوم.
ملګرو ما ویل دغو برسونو ته په کومو شرایطو بس یک کسان ځان کاندیدولی شي؟ د ښاغلي یقین ځواب و
اول است که شما باید داخل همو شرایط ویژه که داشته باشه که پیش از 20 مارچ
لمړی خدا چې خپل تحصیلي اسناد به د میلادي کال د مارچ میاشتې تر شلمی یعنی د هوتر یو دیرشم مخکې باید مکتره ولېګل شي. بل دا چې څلور کلنه تحصیلي دوره یې په یو دولتي او یا خصوصي پوهنتون کې بشپړه کړې وي، یعنی باید لیسانس ولري او که دکتورا تزي باید د ماسټري اسناد هم ولري. دریم شرط دا ده چې د انګلیسي یا د ټافل په ازموینه کې باید لږ تر لږه 15 نمرې واخلي او د ماسټري لپاره 80 نمرې ضروري دي. ورپسې دوه مقالې دي چې ډېرې مهمې دي، په یو کې د خپل زده کړو پلان او په بل کې د خپل شخصي ژوند مبارزه او پلان باید واضح شي. د دوی د لیسانس نمرو ته هم کتل کیږي او کله چې د فول برایت د ارزونې ډلې لخوا لوړو نمرو لرونکي کسان وټاکل شي نو یو انټرویو یا مرکه ورسره کیږي او له مرکې وروسته د ټولو غوره کسان ټاکل کیږي.
بهترین نمره هره گرفتن نمونه انتخاب میشن.
یو افغان ځوان ننګ اتل ملګرو چې سکالې د همدې سکالرشپ لاره د بشري سرچینو په برخه کې په امریکا کې ماسټري وکړه او پرو سکالې د نجونو د تعلیم د یو هڅان په هیڅ هماغلته د شجاعت نړیواله جایزه هم وګټله، وایي چې زه له درې ځله ناکامېدو وروسته په څلورم ځل دغه سکالرشپ ته بریالی شوم. دی وایي چې د انګلیسي ترڅنګ هغه دوه مقالې ډېرې ضروري دي چې باید په ډېر دقت ولیکل شي.
دوه مقالې دوی د تانه غواړي چې یو دوی ته پرسونل سټیټمنټ وایي او بل ته سټډي ابجکټیوز وایي. په پرسونل سټیټمنټ کې دغه د تا د ژوند قصه ده، خو اما د یو رهبری په شکل یعنی د لیډرشپ په شکل باندې ده. تر اوسه پورې چې د ستونزو او کړاوونو سره تاسو څنګه لاس او ګریوان شوی، د هغې په ضد مبارزه څنګه کړې او څنګه دومره ستونزو سر په سر ته بریالی شوی او کامیاب او غواړي چې د اوسنۍ حالت ته یو بل بهتر حالت باندې تبدیل کړي. او بل سټډي ابجکټیوز په کوم رشته کې چې تا اپلای کړي درخواستي ورکړي چې په هغه باندې مثلا په خو تا څه کارونه کړی دي او اوس په هغه کې څه مصروف وي او په آینده کې د څه پلانونه دي د هغه په اړه. خو په عموم کې فول برایت هغه کسان ته ګوري چې هغه په خپل ژوند کې په خپل کار کې د ځان د رهبری شایستګي ښودلي.
همزول د پکتیا ولایت اقبال حسین او د کابل رڼا زاهدی هغه څوک دي چې د فول برایت سکالرشپ له ټولو امتحاني پروسو بریالي راوتلي او په یو دوه میاشتو کې د ماسټري لپاره امریکا ته روان دي. دوی څنګه دغه برسونو ته لیواله شول او د اهمیت په اړه یې څه وایي اوري؟
فول برایت سکالرشپ نه زه هغه وخت خبر وم کله چې د پاکستان د لاهور د انجینرۍ په پوهنتون کې په زده کړو بوخت وم. هغه غوښتل مې چې کله فارغ شم نو له یو څه تجربې ترلاسه کولو وروسته ورته ځان کاندید کړم. خو کله مې چې مشر رور د همدغه سکالرشپ له طریق امریکا ته لاړو نو نور هم وهڅېدم. ما په خپل شپږ میاشتې د پروسې ته ورکړې وې چې ټافل امتحان ته تیاری وکړم او خپلې مقالې برابرې کړم. خو زما توصیه دا ده چې هغه څوک چې غواړي چې د سکالرشپ ته کامیاب شي باید یو کال مخکې ورته مادگی ونیسی. راتلونکی ته خو انشاء الله ډیر خوشبینه ما، خدای دی وکړي چې موقع په لاس راشي او هغه تجربه چې د امریکانه خپل وطن ته راوړم د هیوادوالو په خدمت کې ترې ګټه واخلم.
پیش از اون درباره برنامه فولبرایت زیاد نمیفهمیدم، اما خوشبختانه بار اول که اپلای کردم
بخوا زد فولبرایت پاره نپوهیدم. خود لومړی ځل اپلای کول سره بریالی شوم. ما د کمپیوټر ساينس په هنځای لوستای او هلته به هم په یو اړوند برخه کې چې د معلوماتو مدیریت بولی ماستری وکړم. زما د ټافل نمرې هم ښې وې، هغه دوه مقالې مې هم ښې لیکلې وې او انټرویو مې هم خوا. زما په نظر دا ډیر ګټور بورسونه دي. درسونه او استادان ډیر معتبر دي او زه له خويندو وارم چې که انګلیسي خوې نو ځانونه دی ورته کاندید کړي، دومره مشکل هم نه دی.
ملګرو لکه په سر کې مو اوریدل چې د دغو بورسونو ټول لګښت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کیږي، خو یوازې د انګلیسي ژبې یا د ټافل ازموینه چې د کابل په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې هم ځینې تعلیمي مرکزونه اخلي نږدې 200 امریکایي ډالر فیس لري. اغلی رڼا زاهدی وایي چې تر څو په خپله انګلیسي مطمئن نه یې نو دغو بورسونو ته ځان مه کاندیدوئ، ځکه چې پیسې به مو هدر ځي. مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو ځینې ځوانان دا اندېښنه لري چې ښایي په فول برایت بورسونو کې به هم فساد یا تقلب وي، خو په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپو آرش یقین وایي چې په دې اړه دې ډاډه اوسي، ځکه چې د ښاغلي یقین په قول
پروگرام فولبرایت یک پروگرام جبری نیست که ما بودجه داشته باشیم بخوایم روان کنیم.
فولبرایت پروگرام کوم جبری پروگرام نه دی چی موږ بودجه ورته ولرو او خامخا باید یو څوک ولیږو. نه، هغه ارزون کې ډله چې تر ټولو غوره کسان ټاکي په خپل امریکایان دي. هغوی که په یو کال کې تر لسو ډېر غوره کسان پیدا نه کړي نو حتی یو لسم کس چې ناکام شوی وي په پروسه کې یې نه شاملوي، ځکه چې دې پروسې ته د نړۍ له مختلفو هیوادو تر ټولو غوره هغه انتخابیږي. نو دا یوه شفافه پروسه ده. ډاډه اوسئ که تاسو د امریکا سفارت سره ډېرې نږدې او ښې اړیکې هم ولرئ خو چې په ټافل ازموینه کې ټاکل شوي 15 نمرې پوره نه کړئ، هیڅوک تاسو نه شي انتخابولی.
نمرې 75 به دست نیارین کس شما را در شارت لست انټرویو کرده نمیتونه.
ښاغلی یقین همدار از وای ملګرو چې له نظامي او طبي پوهنځیو پرته بل هر پوهنځي ته په شرایطو برابر کسان ځان کاندید ولې شي. ما ویل د ننګ اتل په څیر ځینې ځوانان چې د انګلیسي یا د ټافل ازموینې حد اقل 15 نمرې هم پوروي، ولې دغو برسونو ته د کاندیدای پر مهال څو ځله ناکامیږي؟ دارش یقین ځواب و چې ښایي هغه دوه مقالې به یې قوي اوازه نه وي او یا به یې په انټرویو کې ځینې مشکلات لرل. خو ننګ اتل د خپلو تجربو پر بنسټ وایي چې خبره د تحصیلي رشتې په انتخاب کې هم ده.
په څو غواړي چې مثلا په دې کې کامیاب شي، تاسو یو رشته انتخاب کوي، مثلا زلزله. اوس د زلزله د انجینری یو بخش دی که نه؟ افغانستان کې د زلزلې په بخش کې موږ ماهر کسان نه لرو. دلته زلزلې پیخیږي او موږ ضرورت لرو کسانو ته چې په دې باندې وپوهیږو. مثلا سیول انجینری کې زښته ډېر کسان درخواستي ورکوي، خو که څوک یې زلزلې بخش کې وکړي شاید د هغې زر قبول شي، ځکه وایي چې په افغانستان کې د بخش کې متخصص نشته او ضرور دی. هغه کمیټه دې ته ګوري چې مثلا په 1.5 میلیون نفوس کې دلته ظرفیت نشته، نو دا لایق دی، دوی ته باید ورکړو. مثلا خپل مثال درکوم، ما د کار د روابطو په اړه غوښتل چې ماستری وکړم، او بل دا د ما پلان پاینده کې ده و چې په افغانستان کې د کار د روابطو بخش کې او د بشري منابعو په بخش کې افغانستان ظرفیت نه لري. نو زما نظر هم دغسې دی چې د کمیټه چې د اپلیکیشنونه د درخواستي ګوري، هغه دې ته ګوري چې په دې کې کوم ډېر خاص شی دی. او زما خاص شی په دې کې و چې زه شاید په افغانستان کې یو د ګوتو په شمار کسانو نه وم چې ما د کار په روابطو کې درخواستي ورکړې ده. اگر که د انګریزي نمرې هم لوړې که رشته سمنی هغه کې کامیابی دو چانس به کمی.
ښاغلی اتل همدار از وایي چې که غواړو له نړۍ سره ځان سیال کړو، نو د ښه راتلونکي کیلي په ښه تعلیم کې ده. او د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري هم هغه ځوان دی چې 2-3 کاله وړاندې د فولبرایت بورس له لارې د برق انرژي په برخه کې ماستری اخیستی. دی هم خپلې تجربې را سره شریکوي.
زه فکر کوم چې په همدې وخت کې چې مونږ یو افغانستان په همدې حالت کې چې ده، بیر لوړ زده کړو دا مشکلات چې مونږ لرو هغه حل کېده ډېر مشکل دي. خپله دا بورسونه خصوصا فولبرایت دا ډېره په جګه سویه ده، او خپله هم د امریکا پوهنتونونه هم ډېر په ښه جګه سویه دي او ارشد مساعد نه دي. دا یوازې هلته خلک درس نه زده کوي، ډېر نور امکانات دي چې دغه نه خلک استفاده کولای سي. خاص د افغانان د پاره کنفرانسونه لري چې هغه څنګه کولای سي خپل مشکلات حل کړي. زه فکر کوم چې ډېر یو عالی چانس ده افغانان ده پاره. نه آقا شان چه ما پخواه ای لیویل ده پده خواهر چه ایمون درسی سیستم پخوانه ایوه، نو کل چه دالتالار ما طول نوی مواد نوی امکانات، خصوصا ایمون پرشته که درخ استادان سر آشناس و درخ مجهز لابراتوارو نوی امکانات ریسرچ و تحقیق و درس مو ذکرل. ما یوازی درس نویل متوجه اومد چه دقیقی جو استادان چنگه درس ورکی دقیقی درسی سیستم چه رقم ده. یعنی بده خواهر چیزی دخبل استاد اومد پویدل اومد چه برتا چه لازمه چنگه باید نور تدا انتقال کم.
ملگرو ده دقیقی برسونو یو هدف هم داده چه پا امریکا که دخبل تحصیلی دوری لبش پریدو و روستا باید فارغ محصل خپل هیواد ته بیرته راستون شي او د خپل هیواد خدمت وکړي. خو بیا هم ځینې ځوانان شته چې بیرته نه راګرځي. که څه هم د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپو آرش یقین وایي چې د دوی بیرته راتګ یو شرط دی خو جبر نه. مګر ښاغلی صبوري بیا وایي چې خپل هیواد ته له یوه ژمن او صادق ځوان سره داسې نامناسبه کار نه ښایي. دی زیاتوي
هغه څوک چې نراضی انده یو زایه ده کله چې یو نفر ماستری اخلی په دې شرایطو کې او وعده ایم کړی چې برته راضی، اول خود اخلاق انده یو کار نه ده. کله چې وعده کوي یو حسین یو افغان دا کار باید ونه کی. یو بل یو ماستر یو نفر چې نوی میتودو باندې درس ویلی هغه کولای سیانه ډیر تغییرات را ولی په افغانستان کې تحصیلات عالی که مونږ ډیر کم خلک لرو چې ماستری او پی اچ دی لري کراسی ډیر به مفادی مونږ فول برایت دفتر سره په تماس کې یو هغه ګوري چې د پروگرام ماستریات چون نه ده مونږ د دوره اینم تقریبا ډیر خلک پات سی وی دی چې د خپل ډیر منفی اغیزه کړي خصوصا ویزا ورکول په وخت کې نور ته مشکل خلک کی دا ډیر بعد اغیزه کوي د نور کومکو باندې
نو همزولو کتاسی سک کال دا غبرسونو تا زان کاندی دا ولغواره پروسه پیل شوی او دا نوی 2014 میلادی کال دا مارچ تر نیمایی دوام کوی. بخت مبیدار اوسا او پده هیله چه بریالی شه او دا ننگ اتل او نجیب رحمان صبوری پتیر بیر تخپل حیوات تا دا خدمت لپاره راو گرزه. دا تاندی چانگی پای ترسو تاندی چانگی پر فیسبوک پیدا کلی پتا دا facebook.com/tandisangi دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر د انټرنیټي پته هم مندلې او اوریدلې شي pa.azadiradio.org او زما پر د برېښنالیک پته د خبرونه په اړه خپل نظرونه را سره شریکولی شي shafaqn@rferl.org پاکاله مو من
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ روان خبرونه کې د میرمنو یو داس مرکز ته ورغلیم چې بی وسلو او نالوستو میرمنو ته حیاتی او لیک لوست زکوي د دې ټولنې مشره هم خپل پزده کړو بوخته د خوای له ماشومتوب نه ایده هيله و چې نور افغان میرمنو ته کار او فعالیت وکړي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو شکر جلالزی هغه انجلی د چی په خپل زیار او هلو ځلو یې د میرمنو لپاره د حرفي او زده کړو زمينه برابر کړې ده خو میرمنو او انجونو ته چینه شي کولای خوانځي ته لاړ شي د خیاطۍ یا نور لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړي د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا ټولنې په نوم یو مرکز جوړ کړی چې میرمنې پکې په زده کړو بوختې دي هغه جلالزی اوس د اقتصاد په هنځي محصله ده دا وایي له ماشومتوب نه د هيله و چې افغان میرمنو ته په مختلف په برخو کې کار وکړي اغلی جلالزی وایي دا مرکز به په راتلونکو کې نور مسلکي څانګې هم ولري نو وړي د خپل نور فعالیتونو په باره کې وایي
دا یو روزنیز مرکز دی د میرمنو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کیږي او همدارنګه د سواد موزي زده کړې ورکول کیږي او مونږ غواړو چې دا مرکز خلاص وساتو د افغان میرمنو لپاره مختلفې څانګې پکې ولرو اوس یوازې خیاطۍ او سواد موزي لرو اما په راتلونکو کې غواړو چې د نورې مسلکي څانګې هم ولرو تر څو افغان میرمنې وشي کړی دلته په حساب هغه ماهر کارګر مونږ د ټولنې لپاره تهیه کړو او دوی وشي کړی په ټولنه کې د خپلو وروڼو سره وګه پوګه ونډه واخلي او پاینې سامان کې موږ د دې لپاره درسي رسمي کورکولم د معرفت تطبیقو دی د سواد موزي زده کړو لپاره او همدارنګه د خیاطۍ د زده کړو لپاره یو مسلکي کتاب لرو چې دا کتاب نه تنها چې لیکنه لري بلکې د دې لپاره په مختلفو عکسونو ډیزاین شوی دی ځکه اکثره دا خلک تر هغه لې بي سواد خزيدي او د ډېره زیاته علاقه لري او په ډېره خاصه علاقه باندې راځي
شکر جلال سی وای په دې مرکز کې هغه میرمنې او نجونې جذبوي چې دوی نشي کولای خوانځي ته لاړ شي نو موري هم دارز وای کله چې لدی مرکز نه میرمنې فارغي کینو دوی ورته د کار زمينه هم برابروي
خوشبختانه مونږ البته د افغان میرمن د افغانۍ او پرمختیا ماسا خپل پالیسی لري خپل پلان لري او د بي سواد او خزو لپاره مختلف پروژې ډیزاین کړي دي چې واده مختلف پروژو نه هم همدا پروژه ده د دې پروژې لپاره خپل خاص شرایط شته دي چې یو د شرایطونو هم د سن موضوع ده ځکه مونږ هغه جنکې چې دوی کولای شي مکتب ته لاړ شي او یا دوی په مکتب کې دي تیاری مونږ نشو کولای چې هغه میرمن ته چانس ورکړو ځکه بیا د بي سواد میرمنو چانس وځي مونږ یوازې فوکس په هغه خزو باندې کوو چې د مکتب ته نشي تللی مثلا دوی نورو برخو کې وندري شي اخستې ام غوړ دوی ته زمينه مسايده کوچي دي او غوغه د خپل ورونو سره خپل ټولنه کې خپل وطن ته خدمت وکړي ار چرته چې دی غوړ مونږ مخکې ورساله د وزارت داخله سره خبري کړې دي ام دارنګ دي کولای شي د پولیسو جامع او ګنډي دي کولای شي د ملي اردو جامع او ګنډي او ام دارنګ دي کولای شي په کورونو کې خیاطي وکړي دا والا او تندنه پوری مونږ په دې هڅه کې چې دی بالکل کار پیدا کړي کار زمينه باندې ته مسايده کوي او دی به کار نه پاتې کیږي
شکریا جلال زئی وای د دوی د ډیرو زده کوونکو په ژوند کې اوس مثبت تغیر راغلی. مخکې له دې نه چې دې مرکز ته راشي، په کور کې به یا ناروغه وي او یا بتل ویدی وي.
دوی دا فکر کوي چې د دوی ژوند ډیر تغیر شوی دی، ډیر زیاتې تجربې دلته لاسته راوړي دي. موږ یې زده کوونکي دا خبر وکړه چې زه مخکې له دې نه چې دلته راشم، از ما دوه شیان وو په کور کې، یو به دا چې ناروغي و ناروغه به وم، او بل دا چې خوب به مې کولو. خو اوس مې خوب هم هېر شوی ده او ناروغي مې هېره شوې ده، او ډیر زیات علاقه د خیاطۍ سره لرم، ځکه ډیر د ځوانۍ نه مې دا علاقه وه چې سبا بالاخره یوه ورځ خیاطۍ زده کوم. او نوموړي دا هم اضافه کړ چې زه د شپې د خپل درس سره مې ډیره سودا وي، ډیر فکر مې ورسره، نو د شپې بیا جګېږم، خپله کارخانګي کوم، هغه خپل کورنۍ دنده ترسره کوم او بیا راځم ویده کېږم. نو دا یو خاص علاقه مندي ده چې دوی لري، او دوی غواړي خپل ورونو سره، خپل فامیلونو سره، خپل ځان لپاره، د خپل آیندې لپاره کار وکړي، زحمت وباسي. او واقعا چې دوی هغه د تعلیم تربیې سیستم تیر شوی، ولې دوی اوس زده کړې سره ډیره زیاته مینه لري، او دوی وشوی کړی چې په دې خپل سیم کې اوس خپل زده کړې ترسره.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا په مرکز کې په زده کړو بوختې دي. دوی وایي دې مرکز ته په راتګ سره په ژوند کې ډیر تغیر راغلی دی.
تقریبا دو میاشتې کېږي موږ دلته راغلي یو، هم خیاطۍ زده کوو، هم سودوزي. مکتب کې نه ومه اتي چې مې نه وزده، اوس دلته راغلی یم، او دلته مې زده کړې، زه خپل نوم څنګه ناشته کړم، او غواړم چې نور هم زده کړم. نه مخکې دونه شاید امکان نه و چې زه درس وایم، او فعلا اوس دلته راځم زه زده کړه کوم. مخکې چې وم کنه دا خپل کال مې چې و کنه دم خیاطۍ وړل، اوس کولی شم چې خپل ضروریات دلته رفع کړم، لږ لږ کولی شم چې لیک او لوست کولی شم. زه غواړم چې ډېر لیک لوست وکړم، او زه غواړم په راتلونکي کې نامې د سیمې چې دلته زده کړې نور دایم زده کړم.
زه په دې مرکز کې درس ورکوم، یعنې سواد آموزي درس ورکوم. کله چې نوې موږ شروع کړه دې مرکز کې، یعنې اوله ورځ دی په هیڅ باندې نه پیدنې، نه یې الف نشته کولی شي او نه یو نشته کول. خو نن دومره نام خدای دی لایق شوي دي چې خپله کولی شي، خپل نوم نشته کي، او ته کولی شي شپړه د تلیفون واخلي، او کارت چې دی چې تلیفون کې دایریږي که هغه هم کولی شي په خپل په تلیفون کې دایرکړي. خپل په منځ کې صمیمي هم دي، خوشحاله هم دي، او درس هم کولی شي په ډېر ښه توګه باندې یاد کړي. څومره علاقه ورسره ډېره زیاته غیر.
ترنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com. اغلی شکر جلال زئی وای کورنۍ می په کارونو کې ډیر مرسته راسره کوي. دا همدارنګ د خپل زده کړو په اړه راته وای چې تصمیم لري د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ډاکټورا تر کچې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
فامیلم زه فکر کوم تر ډیره زما کوم ایبیلیټی یا توانمندي یا استعداد چې په ما کې وو، فامیلی متوجه کړي چې په لاخره زما حمایت باید وکړي او زما شاته باید ودرېږي. او نه غواړم د ځان صفت وکړم، ولې زما سره یو خاص استعداد موجود وو او د فامیل پام یې ځان ته واړو. او ما په ماشومتوب کې ډیر داس کارونه وکړل چې هغه لویانه مثلا نشوای کولای، او ډیرې زیاتې مسلکي زده کړې مې اخیستې، فرزن خیاطي و زما زده وه، ګلدوزي وه، قالین بافي او ډېر نور مسایل وو چې زما بالکل ورته پام و. ماشومتوب کې ډیر زیات خوښېدل چې ټولنه کې کار وکړم. او تر ټولو مهمه مسله زما شخصیت و، چې د شخصیت له لحاظه، د دینی لحاظه، د فرهنګي لحاظه ما بالکل د دې ټولنې سره ځان عیار کړی و. نو په دې اساس چې فامیل کومه ستونزه نه لیدله، او فامیل هم تر ننه پورې زما سخت ملاتړ کړی دی او قدم قدم زما سره مل. سوریا علی لیسی نه فارغه شوی یم. البته دام باید اضافه کم چې زه د لومړي سم نه تر دولسم سم په اول نمره فارغه شوی یم، او پاین زمان کې ما په کابل پانتون د اقتصاد څنګه کې زده کړې کړې دي، او اوس هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوم. او همدارنګه په یو شخصي پانتون کې هم ما بی بی ای څنګه لوستې ده، او هغه آخري درجه د تحصیل چې په حساب ډاکټرا د تر هغې پورې زه هم پلان لرم او مرته کار کوم. هیله ده، مینه ده ورسره چې دې ته به ځان رسوم.
شکریہ جلال زئی وای دی ل ماشوم توب نل زان سره دا تعهد کړی و چې د میرمنو لپاره به مبارزه کوي. دا وای تل به د میرمنو لپاره کار کوي او ل خپل کار نه به هیڅ وخت ستړي نشي.
ما بالکل مړی ما درته و چې ماشوم توب کې مې هیله درلوده او مینه مې ورسره درلوده د ټولنیزو کارو سره خپل وطن د کارو آبادولو سره. نو د موږ مینې په اساس باندې ما په عین سمن کې تعهد درلود او تصمیم مې نیولای و چې زه به د ټولنه کې مبارزه کوم د ځوانانو لپاره مخصوصا د ښځو لپاره. نو زه په دې باور یم چې مبارزه بالکل قرباني غواړي او بي قرباني نه مبارزه نه کیږي. او موږ دا ستونزې کالو موږ ځکه په ټولنه کې مبارزه کوو چې ستونزې دي. که ستونزې نه وای بیا زموږ مبارزه بې معنی او موږ د ستونزو د حل لپاره مبارزه کوو. بنا زه کله هم د خپل کار نه یم ستړی او کله به هم په شانه شم. بالکل په یوه ټینګ عزم اراده او تعهد باندې په ټولنه کې کار کوم. او هغه میرمنې چې د ټولنیزو ستونزو له کبله خپل کارونه پرېږدي زما علت دا ده چې بالکل خپل کار ما پرېږدي بلکې هغه ستونزې چې ټولنه کې دي هغې ته د حل لاره ولټوئ او مثبته مناسبه دقیقه لار ورته ولټوئ تر څو تاسو یو نمونې په شکل باندې په ټولنه کې راشئ او نورو چینکیو ته چې هغه هم ستونزې لري هغې دپاره یو مثال واوسئ او لار زمینه مساعده.
درنو اوریدونکو دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې هغو میرمنو ته چې د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره شوې د سواد او نورو حرفي زده کړو زمینه برابره کړي چې دا ډول میرمنې هم وکولی شي په یو کار ځان بسیا کړي او له بله پلوه له خپلې کورنۍ سره د اقتصاد په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.